جانې ته ستړي مې سرودونکو ته سلام. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده، خبرونه تر پنځو بجو ده. په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر میلادي کال کې یې شل لاسته راوړنې درلودې. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې وسلوال مخالفت نه بلکې سیاسي مبارزه وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په هند کې د یوې درویشت کلنې نجلۍ د مړي د سوځولو مراسم ترسره شول. په بلوچستان کې به مې چاودنې 19 شیعه زیارت کوونکي وژلي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
د هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرچ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شو افغانانو مړي به په نږدې ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغان امریکن په نامه یو شرکت غواړي چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیه په برخه کې پانګونه وکړي. او د سردار محمد داود خان د روغتون چارواکي د ځینو مسلکي انجنیرانو له کموالي سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شو افغانانو مړي به په نږدې ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې وزارت ویان جنان موسازی وایي چې د 22 جسدونو له جملې څخه چې په اوبو کې ډوب شوي وو یوازې دوی افغانستان ته انتقال شوي دي.
بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې په 24 ساعته توګه خپل هڅو او اقداماتو ته ادامه ورکړي او موږ لمن یو چې وکولای شو پراتلونکو څو محدود ورځو کې ټول اجساد افغانستان ته انتقال کړو.
خغلی موسازی وویل چې په یونان کې د نوي کال د رخصتیو له امله افغانستان ته د دغو جسدونو انتقال وځنډیدل. یوازې دوه اونۍ مخکې د افغان مسافرو یو کښتۍ چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه د یونان په لور روانه وه یونان ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوه. د افغان امریکن په نامه یو شرکت غواړي چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیه په برخه کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مشر وفی الله افتخار نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د شرکت به د تیلو د تصفیه په برخه کې 200 میلیونه ډالر پانګونه وکړي.
وختي کې به استخراج او تصفیه شروع
کله چې دوی په استخراج او تصفیه شروع وکړي نو 1400 تنو ته په مستقیم ډول کار پیدا شي او د نورو شوزو کسانو لپاره به په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه برابر شي
پیدا میشه.
د شوی قرارداد لمخې به افغان امریکن شرکت په افغانستان کې د نن د تیلو د تصفیه او فامریکا جوړ کړی چې د ورځې د شپې 2000 بیلرو تیلو د تصفیه ورتي او لري. د شرکت بعد 2015 میلادي کال په روسیو کې خپل کار پیل کړی. په ننګرهار کې سیمایزه خبریاله ډیوان یازی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې دوسیه د ولسمشر کرزي د حکم پر وړاندې ژر تر ژره وسیړل شي. ډیوان یازی په یو ځنګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې له کومې ورځې چې د قضیانو د فساد مسلې رسوا کړي له ډیرو ګواښونو سره مخامخ شوي.
څو موږ سره مرسته نه کوي په ځای دې چې ولسمشر هم امر کړی و چې د قضیه په جدي ډول وسیړل شي خو تر اوسه پورې چې ورقم زماره قضیه نه پورته کړي. طالبان ورونو په ما باندې غدا غیرت حکومتي چم تر اوسه پورې زما ورقم نه دا ډول.
د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا مهال د ډي وي او د دې خوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره دوی محکمې ته ورشي. او د سردار محمد داود خان د روغتون چارواکي د ځینو پرمختللو طبي وسایلو د جوړولو په برخه کې د مسلکي انجنیرانو له کموالي سره مخامخ دي. د دې روغتون د ستر درستی صحي قومندان ډاکټر موسی وردک نن وویل چې هر کله چې د دوی طبي وسایل خرابېږي نو بیا د جوړونې لپاره مسلکي کسان نه لري. د خغلی وردک په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره په طبي برخه کې یو ویشت تنه نوي مسلکي کسان روزل چې په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي. افغانستان الوان مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
دن د پاکستان د بلوچستان یالت په مستونګ سیمه کې د شیا زیارت کوونکو یو موټر والوت او نو نستنه وژل سول. په دې چاودنه کې 15 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي خبري رسنوي ته وویل چې د چاودنې په ځای کې 19 جسدونه وموندل شول. په سیمه کې دغه حکومتي چارواکي نن ازادي رادیو ته وویل چې دا یو انتحاري حمله و. محمد هاشم وایي دغه پیشه د درینګر د پولیسو د مرکز خواته وسوه. دا یو انتحاري حمله و. نو نستنه وژل سوی دي. دغه موټر د کوټې څخه د طافان سیمه ته تو او دوه تنه امنیتی کارکونکي هم په دغه پیښه کې زخمیان شوی دي. په پاکستان کې د یو شتوت شتول سویو عسکرو جسدونه وموندل سول. یو پاکستانی چارواکي نوید اکبر خان نن وویل چې د عسکرو په جسدونه په مرمیو سوري شوي او په یو متروکه سیمه کې غورځول سوي وو. خان ویلي چې یو عسکر شدید زخمی موندل سوی او یو بل د په تیښته بریالی سوی دی. د پېښور د پولیسو یو مامور حبیب الله عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې له لارې د دغو کسانو د خلاصېدو لپاره هڅې روانې وې.
جرګه پکې ابلوز نامو لیکلی و چې پرون مازیګر سلور بجو ټایم کې موږ ډېر لګرل چې جرګه په خپرم ناسته ده ډسکشن پکې او چې کوم د خلکو بچی تیری و دا کوم چې دی ورسانو هغه مو سره ملګري شي او د کار کول نو وخت هغه ماښام نه پس دایشي تان کړی.
وسلواله کسانو څو ورځې مخکې پېښور ته نږدې پر یو پوسته حمله وکړه او دغه درویشت عسکري وتښتول. یو پاکستانی حکومتي چارواکي ګل شهزاد نړیوالو خبري رسنیو ته ویلي چې وسلواله طالبانو د پوځ پر پوسته د حمله او د عسکرو د تښتولو مسؤلیت اخیستی. د هغه هندي انجلۍ چې ډله ییز جنسي تیری وربندې شوې او مړه نن سهار له سنگاپور څخه ډیلي ته ولېږدول سو. د هندوانو له دود سره سم د دغه انجلۍ د جسد د سوځولو په مراسمو کې یو مذهبي مشر پریم داس تریپاتی د شوزو د مسؤلیت لپاره غږ وکړ. دا مراسم د دې لپاره چې د جنسي تیری او نورو هغو ټولو جنایتونو په وړاندې چې ښځې ورسره مخامخ دي د ښځو د خوندیتوب لپاره دعا وکړو. زموږ سیاستوال پر دغه مسله پټه خوله دي. ښځو ته امنیت نه دی برابر کړی او نه یې د جنسي تیری په ضد شدید قوانین رامنځته کړي، نو موږ پر هغوی شرمیږو. د هند صدر اعظم منموهن سینګ د نوې ډیلي په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې نن د دغې درویش کلن نجلۍ د مړي لیدو ته ورغلی و. د اسرائیل د عدلی وزیر وای چې د هیواد د بهرنی چارو پخوانی وزیر اویګدور لیبرمن په رسمي ډول په اعتماد ماتولو او درغلیو متهم پیژندل شوی. اویګدور لیبرمن چې په پخوانی شوروي اتحاد کې زیږیدل دی، تیر میاشت تر هغه وروسته له دندې استعفا وکړه چې د اتهاماتو د ځنډول کېدو خبر ورکړ سو. د اسرائیل د کابینې پر دغه پخوانی غړي تور لګیدلی چې د ډیپلوماټیکو کړیو یو غړي ته تر هغه وروسته لوړه چوکۍ ورکړه چې د تجارتي معاملو په اړه د پټو جنایي تحقیقاتو په اړه سری معلومات یې ورسره شریک کړل. لیبرمن پر ځان د درغلیو او غلطیو تورونه رد کړی دی. د ویکتور لیبرمن په مشرۍ ګوند به تر رواني جنوري په میاشت کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند په وړاندې انتخاباتو ته ودرېږي. او د آسیا د فوټبال ټولنې نن اعلان وکړ چې حکیم شاکر به د عراق د فوټبال د ډلې د مشر لارښود یا کوچ په توګه ونومول سي. مخکې داسې اوازې وې چې د ارجنټاین د فوټبال پخوانی اتل دیګو مارادونا د عراق د فوټبال د لوبډلې روزونکی یا کوچ ټاکل کیږي، خو دا اوازې رد سوې. د آسیا د فوټبال ټولنې نن اعلان وکړ چې د عراق د فوټبال کمیټې دا خبر تایید کړی چې نڅلويشت کلن حکیم شاکر د دوی د فوټبال د ملي لوبډلې مشر لارښود ټاکل شوی دی. د روان کال د نومبر په میاشت کې د عراق د ملي لوبډلې برازیلي لارښود زیکو استعفا وکړه او له هغه راهیسې حکیم شاکر د سرپرست په توګه کار کاوه. حکیم شاکر به د خلیج د هیوادونو د فوټبال په مسابقو کې چې راتلونکي اونۍ په بحرین کې کیږي د عراق د لوبډلې لارښود وي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د دفاع وزارت وی په 2012 میلادي کال کې شیل سراوړنې درلودې. د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبان غوړي چې خپل وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي.
طالبان او نورې مسله مخالفې ډلې غوړي خپل استازي دغه بین الافغاني غونډو ته راولېږي. د افغانستان دولت د دوی د امنیت او د مسؤلیت پوره ضمانت کوي.
د ویار خان په نامه مو د یو افغان پولیس له داستانه هم خبره و چې طالبانو د زنوجون کې حمله لپاره انتخاب کړی وو. د ډیوین یزی په نامه د یو افغان جلی خبریالې لستونز مو په یو بل راپور کې خبره و چې قاضي ورته د شرط په توګه د واده پیشنهاد کړی وو.
منګه ډوډۍ تکین ډوډۍ سوق نخري ورونه می ټول خفا چې دا بس کیږي را سو من سره مرسته کوي.
په بلوچستان کې په دوه پیښو کې څلور پولیس او نږدې شل تنه زیارت کوونکي وژل شوي. د سوریې له وضعیت څخه مو هم په بل راپور کې خبرو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو دوستانو د لټې پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2012 میلادي کال کې شیل سراوړنې درلودې. دغه وزارت ویاند وایي چې د افغان پوځ شمیر 1,590 ته رسیدلی او د 15% نفوس امنیت ساتي. جزئیات د مسوم میوند په رپورټ کې.
د
له دې سره چې د دفاع وزارت افغان امنیتي ځواکونو لپاره 2012 میلادي کال د بریاو او لاسته راوړنو کال بولي، خو د وزارت مسؤلین د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې د دوی په وړاندې پرتې دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظم د یکشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان پوځیان لا اوس هم د وسلو له کمښت، انجینري روزنې او استخبارات په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ویل د اردو د شی روزنې لپاره د وزارت کوششونه روان دي څو ستونزې تر 2014 کال پورې په پوره ډول حل شي.
چالشون داره، یک قوای هوایی، دو حمایه آتش یا سلاح ثقیله.
مونږ څلور غټې ستونزې لرو: لومړی هوایی ځواک، دویم درنه وسله، دریم انجینری روزنه، او څلورم ټکی چې باید پوره شي استخباراتي مسایل دي. باید د 2014 کال تر پایه د استخباراتو د سنبالولو او روزنې په اړه یوې نتیجې ته سره ورسیږو.
د دفاع وزارت داسې وخت ته خبرې کوي چې تمه ده ډېر ژر له بهرني پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو هم اعلان شي. خو د پوځي چارو پوهان بیا وایي چې د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي. د پوځي چارو پوه جنرال امرالله امان که د ملامتي یوه ګوته د افغان حکومت یولس کلن ناسم مدیریت او بې پروایي ته نیسي، خو نړیواله ټولنه هم د خپلو ژمنو په نعملي کولو ګرمه بولي. نوموړي د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونې د ملت په سترګو د خاورو اچول په معنا بولی.
دا د ټول ملت په سترګو کې خاورو اچول دي، بلکې هغه خارجي دوستان هم او تدی باندې غولوي. دا غولونه نه دی غوي د نه افغانستان د ملت ته دغه اشخاص او افراد د خپل ځان غولونه ده. دوی ټول شیان تکتیکی فکر کوي یا استراتیژیکی فکر نه کوي. تاسو وګورئ په 2014 کې کله کلن قراردادي عسكر دی ولري هغه قرارداد کړی ده. موږ جلب ایزان نه لرو. 55مه ماده د قانون اساسي ته تر اوسه پورې په دې وطن کې په خون اندي پروت ده. کله اراده په حکومت کې کله هغه وسنه یاره دا بدیره
د تبعی
په طرف باندې
روانه. دفاع وزارت افغان پوز د بریا او ځواکمنتیا په اړه داسې وخت ډاډ ورکوي چې اوس هم د هیواد په جنوب، ختیځ او نورو سیمو کې وسلوال مخالفین نفوذ او واک لري. د ننګرهار په ټپور ولسوالۍ کې د وسلوال کسان لخوا د یو افغان پوځي وشتل او د لغمان ولایت په شاوخوا کې د یو بل پوځي وژل هغه مثالونه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا څرګندوي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سنبالولو په برخه کې دي په نستړی کېدونکي ډول کار وکړي او د نړیوالې ټولنې له موجودو امکاناتو دي په اساسي ډول کار واخلي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو غواړي چې له خپل وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د دغه وزارت وایان وایي چې د محل ټول افغانان په دې باور سوي چې د روانې جګړې هواري یوازې د خبرو د لارې امکان لري. نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اوري.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په دوام د ځل وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او سیاسي مبارزې ته د مخه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خلکو رایه او باور دې ترلاسه کړي. جانان موسازی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل طالبان کولی شي له دې لارو څخه د حکومت چوکاټ ته دننه شي.
رهبران طالبان، گروه طالبان به زودترین فرصت هر چی زود که ممکن است در قالب
د طالبانو مشران په افغانستان کې هر څومره چې ژر امکان ولري د وی سیاسي ډلې یا ګوند په توګه فعالیت پیل کړي. دوی د ولسمشری پر اتلونکو انتخاباتو، د ملي شورا په انتخاباتو او همدارس د ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي ترڅو د خلکو د باور او رای پر اساس د حکومت په چوکاټ کې دننه شي او خلکو ته خدمت وکړي.
موسازی ټینګار وکړ چې د افغانستان روانه جګړه له سولې او خبراترو پرته د هواري بل لار نه لري. د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې دا محل د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په نړیواله کچه هڅې پیل شوې دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت غواړي چې په راتلونکو فبروري میاشت کې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې دویمه بین الافغاني غونډه جوړه کړي. خو افغان حکومت وایي چې له دې وروسته باید د سولې او ثبات لپاره ټولې غونډې د افغانستان دننه جوړې شي، ځکه چې د دوی په خبره اوس په هیواد کې پوره امکانات موجود دي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان مسازی وایي افغان حکومت د هغو طالبانو د امنیت ضمانت هم کوي چې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیواله دي.
نن په افغانستان کې دا شرایط برابر دي، د دې زمينه مشاهده ده چې ټولې بین الافغاني غونډې د افغانستان د سولې پروسې پاک لبندې د نن په افغانستان کې ترسره شي. حتی که مسلم مخالفین طالبان او نورې مسلم مخالفې ډلې غواړي خپل استازي دغه بین الافغاني غونډو ته راولېږي، د افغانستان دولت د دوی د امنیت او د مسؤلیت پوره ضمانت کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې اوس د وسلوالو طالبانو دریځ یو څه نرم شوی او غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د دې غوښتنو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ورته غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په ننګرهار کې سیمه ییزه خبریاله ډیوه نیازی له افغان حکومت څخه غواړي چې دوسیه دې د ولسمشر کرزي د حکم په رڼا کې ژر تر ژره وڅېړل سي. له هغې ورځې چې ډیوې د قاضیانو د فساد مسله رسنیو ته راایستلې، د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره خپل کور پرېښی دی او اوس په یوه څرګند ځای کې ژوند کوي. نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان پرپورټ کې.
که څه هم دا ډیوی نیازی د قضیې د حل په اړه د ولسمشر حامد کرزي له حکم څخه دا د کابو یو میاشت تیریږي، خو دا سیمه ییزه خبریاله لا هم لا لهانده ګرځي. ډیوی نیازی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته راغلې وه، په یو ځانګړې مرکه کې وویل له کومې ورځې چې د قاضیانو د فساد مسله رسوا کړې ده، زیات ګواښونه ورته کېږي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
البته دومره له خفګان سره موږ مخ یو چې موږ ډوډۍ ته کېن ډوډۍ څوک نه خوري، ورونه مې ټول خفه چې دا بس کېږي، را څوک موږ سره مرسته نه کوي. فزاید دی چې ولسمشر هم امر کړی و چې د قاضي د په جدي ډول وسېړل شي، خو تر اوسه پورې چې ورقم زماره قاضي نه دی پورته کړی. طالبان ورونه په ما باندې غیرت
ډیوه د دې او د خاوند ترمنځ د یوې شخړې د هواري لپاره ځایي محکمې ته تللې وه، خو نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې حل نه شوه، بلکې قاضیانو ورته د ستونزو د حل لپاره نور ستونزمن وړاندیزونه درلودل. ډیوه وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي زهرالدین یې د قاضي طاهر روحاني په استازیتوب کور ته ورغلی و او د دوسیې د حل په بدل کې ورته دوه انتخاب ورکړي وو. د ډیوې په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه وه او بل له قاضي زهرالدین سره چې 15 کلن د واده کول و چې دواړه رد کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د ډیوې د دوسیې د حل په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي حکم چې د استانبول د سفر په مهال یې صادر کړی و تر کومه حده پلی شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا مهال د ډیوی او د دوه خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره دوی محکمې ته ورشي.
همدغه دوسیه زموږ په وړاندې باندې پراته ده. اوس قیصیبانو ووی چې موږ ته وجوه مخ کې زنګ وهلی او چې زما په دوسیه کې اجراءات ونه کوي، زه دوسیه بل کوم خواته بدلوم چې خور راشي موږ په اجراءات. او یادا که خدای وکړي چې ستره محکمه هغه صلاحیت د ستره محکمه ده چې بدل یې کی بل چیرته، نو هغه دی پورې لري.
د قاضي په وینا ډیوه محکمه ته نه حاضریږي او په ټلیفون یې ورته وړاندیز کړی دی چې غواړي دوسیه بل ولای ته تبدیل کړي. خو اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا مهال ډیوه له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او رسنیو ته د قاضیانو د فساد مسلې له ایستلو وروسته له هرې خوا ورته ګواښونه کیږي. ډیوی هم وویل چې دا ستونزه دومره جدي ده چې آن دوی د خپل راتلونکي په اړه په اندېښنه کې کړي دي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعال هم بیا د دې پلوي کوي چې دا ډیوی دوسیه باید کابل ته انتقال شي. د ولسي جرګې غړي او ښځینه فعالې شنکۍ کړوخیل ازادي راډیو ته وویل ولسمشر سره په کتنو کې هغه ورته ویلي دي چې د ښځو د دوسیې په تبدیلي کې یې اسانتیاوې راوستي دي.
کولای شي چې هغه ارګانونه چې د ښځو د حقونو مدافع دي همدا رقم هغوی کولای شي ورته وړیا شکل باندې وکیل مدافع ورکړي، او همدارنګه د بشر د حقونو کمیشن ته مراجعه کولای شي، د ښځو ګروپونو ته مراجعه کولای شي. کابل باندې زموږ سره همکاري وکړو او د دې محکمې په تبدیلېدو کې ورسره همکاري وکړو. خیر دغه دا کابل د حق ده او دا کولای شي چې دې غوښتنه وکړي.
دا یوازې ډیوه نه ده چې په محکمه کې د قاضي له خوا ورسره بد چلند کیږي، بلکې سلګونه نور داسې ښځې شته چې په محکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غږونه یې د خلکو تر غوږونو نه رسیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د بغلان ولایت مسولین وایي چې دغه ولایت د دوو پخوانیو قومندانانو د نیولو لپاره یې هلې ځلې لا هم روانې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د مرکزي بغلان ولسوالۍ د پخواني امنیه قومندان او ولسوال د نیولو حکم وروسته له هغې ورکړ چې هغوی د کورنۍ چارو وزارت له حکم څخه چې د دوی د ګوښه کېدو په اړه وو مخالفت وکړ. احمد زبیر ژمن جزئیات اوروي.
په داس حال کې چې په بغلان ولایت کې د دوو پخوانیو سیمه ییزو مسولینو د نیولو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې د دغو دوو تورونو کسانو د نیولو په اړه د ولسي جرګې د غړو نظر هم بدل شوی دی. د ولسي جرګې دوی منشي فرهاد اعظمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا یو مبهمه پیښه وبلله، خو ویل د جرګې پلاوي د محمد کمین او امیرګل په نوم د دوو تورونو کسانو سپیناوی کړی دی. هغه ویل د ولسي جرګې د راپور له مخې د هغوی د حیثیت د اعادې لپاره باید اقدام ماتوشي.
هغه پلاوی چې خپل راپور یې وړاندې کړ ویل چې د هغوی حیثیت باید اعاده شي.
په خپل دندو باید وګمارل سي. مسأله د هغو مسایلو پر خلاف یو بل ډول ده چې په رسنیو کې انعکاس موندلی، نو تر څو پورې چې کوم پلاوی ټاکل کېږي هلته ځي او خپل راپور برابروي، او تر څو پورې چې د پخوانیو څېړنو راپور غلط ثابت سوی نه وي همدا پخوانی راپور ولسي جرګې ته مشروعیت لري. نو موږ ته هماغه وړاندې سوی راپور د اعتبار وړ دی.
تر دې مخکې د افغانستان لوی سرنوالۍ د بغلان د مرکزي بغلان د ولسوالۍ د پخواني ولسوال او امنی قومندان امیر ګل او محمد کمین د نیولو حکم کړی دی. په دوی تور دی چې د ګوښه کېدو په اړه یې د کورنیو چارو وزارت د امر پر خلاف په وسلوال مقاومت لاس پورې کړی و. د راپورونو له مخې له پولیسو سره په نښته کې دوی ماتې وخوړه، خو په دې نښته کې دوه کسان ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول. دا چې دغه کسان ولې نه دي نیول شوي په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت چارواکو له تبصرې کولو ډډه وکړه. بلخوا ځینې راپورونه وایي د کمین او امیرګل د نه نیول کېدو یو علت له دوی څخه د ځینو جګپوړو چارواکو او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ملاتړ دی. خو د ولسي جرګې منشي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه که څوک ثبوت ولري باید وړاندې کړي. بلخوا د بغلان د امنی قومندان اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل پولیس تر اوسه د دوی نه نیولو په لټه کې دي.
نه تر اوسه نه دي نیول شوي، خو پولیس یې په لټه کې دي. کله چې په اړه پولیسو ته اطلاع ورسېږي انشاءالله د قانون منګولو ته به وسپارل سي. له هغوی څخه د جګپور چارواکو د ملاتړ په اړه موږ دقیق معلومات نه لرو، خو ممکن هغوی خپله داسې وښيي چې ګواکې له احمد یا محمود سره اړیکې لري.
یو شمیر انتقاد کوونکي وایي له ضرورو کسانو څخه د حکومت د ځینو چارواکو یا کړیو ملاتړ د دې سبب کیږي چې د جرم په صورت کې له قانون څخه معافیت پیدا کړي. تر دې مخکې هم څو وارې داسې شکایتونه پورته شوي چې د جګپوړو دولتي چارواکو د لاسوهنې له کبله ځینې کسان له قانوني تعقیب څخه خوندي پاتې شوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ویر خان د پکتیکا د پولیسو پلیکو کې یو چټ رتبه افسر دی. طالبان داسې فکر کړی و چې نوموړی به افغان امنیتیز وکونی کې د ځن وژون کې حمله لپاره یو مناسب شخص دی، خو ویر ځن په زړورتیا سره وتونید چې د ځن وژون کو حمله له منګولو څخه ځن خلاص کړي. فرانت پرس خبری ایجنټس پر دې مسلې رپورت برابر کړي. مهمه برخه له رضوان مراد څخه خبري.
په 13 نومبر میاشت کې یو کس له ویر خان سره چې په پکتیکا ولایت کې د پولیسو یو ټیټ رتبه افسر دی تماس ونیو. تلیفون کوونکی شخص ویاړ خان ته پیشنهاد وکړ چې کدی د طالبانو له یو سیمه ییز قومندان سره وویني نو د پیسو خاون بشي. ویاړ خان چې د کورنیو چارو له وزیر جنرال مجتبی پتنګ څخه د اتلولۍ مډال ترلاسه کړی دی، د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، ما فکر کوم چې دا کس ټوکې کوي، خو وروسته بیا د طالبانو یو قومندان د سر حوزې ولسوالۍ د پولیسو حوزې ته راغی. هغه پوهېده چې زه همدلته وظیفه لرم. د طالبانو دغه قومندان چې محمد نومیږي له ویاړ خان څخه وغوښتل چې له طالبانو سره لاس یو کړي او د پولیسو پولیکو کې ځان وژونکي حمله وکړي. ویاړ خان له هغه څخه یو څه وخت وغوښت څو پر دې فکر وکړي. څلوېښت کلن ویاړ له خپلو لوړ رتبه افسرانو سره تماس ونیو او هغوی ورته اجازه ورکړه چې له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د پولیسو افسرانو او پخپله ویاړ خان ته دا له تصور لرې معلومېده چې د پولیسو په لیکو کې د ځان وژونکي حملې غوښتنه ترې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني لخوا شوې ده. طالبانو ویاړ خان ته د 2.5 میلیونه افغانیو، 2 نوي موټرانو او په پاکستان کې د یو کور پیشنهاد وکړ. د پکتیکا پولیسو پریکړه وکړه چې دغه پټو عملیاتو ته دوام ورکړي او په دې لړ کې دریو ځوانانو ته چې د طالبانو قومندان محمد معرفي کړي وو د پولیسو په لیکو کې د نویو استخدام شوو سرتیرو په توګه دنده وسپارله. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې ویاړ خان ته ویلي وو له احتیاط څخه کار واخلي، وایي هغه یو رښتینی جنګیالی دی او ثابت یې کړه چې هغه یو زړور او وطن پرست دی. هغه د خپل ځان د امنیت په اړه هیڅ اندېښنه او ویره نه درلوده. یوه میاشت وروسته د طالبانو قومندان محمد له 2 نورو کسانو سره په داسې حال کې چې په یو پیکپ موټر کې ورسره 45 بمونه، 6 ماشینداري او 6 د ځان وژونکو حمله واسکټونو سیمې ته راغی. کله چې ویاړ خان له طالب قومندان څخه پوښتنه وکړه چې 6 ځان وژونکي څوک دی، نو هغه ورته وویل چې ته پخپله. پولیس عملیات پیلوي، د طالبانو قومندان سره له نورو ملګرو نیول کېږي او په دې توګه د پکتیکا په دولتي تاسیساتو د ځان وژونکو حملو دا پلان خونسا کېږي. ویاړ خان ته د غوره خدمت او د وسلوالو د پلان د رسوا کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر د اتلولۍ مډال او نقدي جایزه ورکړه.
د ویاړ خان په نامه مو د افغان پولیس داستان واورید چې طالبانو د ځنوژنې کې حمله لپاره انتخاب کړی و خو د طالبانو پلان کشف کړ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت ځینو مهمو څوکیو ته د افرادو پر ګمارلو انتقاد کوي. دوی وایي چې د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د مامورینو په ګمارلو کې د وزارتونو سره معاملې کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د سباندې 3 میلیارد ډالرو له لګښتونو سره سره بیا هم مثبتې لاسته راوړنې نه لري. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د بحث وړ یوه موضوع همدا مسأله وه. د جرګې غړي عبدالرؤف وویل چې د حکومت پر مهمو پوستونو د افرادو ګمارل د دې کمیسیون او وزارتونو ترمنځ د یوې پټې معاملې له مخې کیږي.
ما یکی از وزارت را میگم که دیگران هم به این مرض مصابند. 57 نفر مامورین بلند رتبه.
زه یو وزارت شایم چې نور وزارتونه هم په دیران زخته دي او 50 لوړپوړي مامورین چې د مالیه وزارت عوایدو په برخه کې کار کوي ټول د وزیر صاحب د خپل ولسوالۍ کسان دي. دلته قوم نه بلکې سیمې ته پاملرنه سوې ده. ټاکنې د پټو معاملو له مخې کیږي. د فساد د ځنځیر لومړۍ کړي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون څخه پیلېږي.
د وبل د افراد اکثره د وزارتونو د لوجستیک اوایدو مالی تړونونو او داسې نورو سانګو کې چې پیسې په کې وي ګمارل کیږي. دا هم وبل په هیواد کې د فساد سباند 70% همدې کمیسیون پورې اړه لري. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د ولسی جرګې د ځینو غړو اعتراضونه د هغوی شخصي نظر ګڼي. د دې کمیسیون د ټاکنو د بورډ رئیس نادر هوتک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حاضر دي چې د ولسی جرګې او دولت د نورو ارګانونو هر ډول اعتراضونو او پوښتنو ته ځواب ووایي.
د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون دنده لري د پلاوه او د سیاسي دخالتونو پرته یو اداره رامنځته کړي او دا چې د ولسی جرګې ځینې استازي د دې کمیسیون په کړنو باندې نیوکه کوي دا د هغوی خپل شخصي کار ده. علت یې دا ده چې دې کمیسیون ته هر ورځ 14-15 کسه وکیل صاحبان تشریف راوړي او د خپل د محکلینو د تقرر غوښتنه کوي. متاسفانه چې کمیسیون نشي کولی چې د چا شخصي فرمایشونه ومني. دا تاسو ته زه په زغرده باندې ښیم چې په کمیسیون کې ښکاره فساد حتی نشته.
سربیره پر ولسی جرګې پخوا هم پر یاد کمیسیون دا ډول انتقادونه شوي دي. په تیره په هغه وخت کې چې داوطلبان ځینو حکومتي پوستونو ته ځانونه کاندیدوي او امتحان ورکوي. دا کمیسیون وایي تر اوسه یې لوړو حکومتي پوستونو ته شاوخوا 3500 او ښکته پوستونو ته 2000 داوطلبان د امتحان له لارې وزارتونو ته معرفي کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې د افغان امریکن په نوم یو شرکت غواړي د تیلو د تصفیه کولو په برخه کې 100 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د دغې ادارې مسؤلینو ویل چې دغه شرکت سره قرارداد لاسلیک سوی او دغه پروژه منظوره سوې ده. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره وایي چې له دې پانګونې سره به افغانستان خپل د تیلو د تصفیې وړتیا پیدا کړي. د ایسا مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان امریکن په نوم یو شرکت حاضر شوی چې د تیلو د تصفیې په برخه کې 100 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د ایسا د ادارې مشر وفیولا افتخار وویل چې دا شرکت به د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې د ورځې به 80,000 بیلره تیل تصفیه کوي.
افغان امریکن په نوم باندې یو شرکت دی چې دوی د تصفیه خانې د ایجاد لپاره په افغانستان کې 100 میلیونه ډالره پانګونه کوي او د دغه تصفیه خانې په جوړېدو باندې به 1400 زموږ هیوادوالو ته په مستقیم توګه او 20,000 هیوادوالو ته په غیر مستقیم توګه باندې د کار زمینه پیدا شي او د دغه فابریکې روزانه تولید ظرفیت 80,000 بیرله انشاءالله تر اخر د 2015 کال پورې به دوی عملا فعالیت شروع کړي.
د افغانستان دننه د تیلو د تصفیه خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د امو سیند د نفتي حوزې او متیل د تصفیه لپاره ګوندی هیواد ترکمنستان ته وړل کیږي. د ایسا د معلوماتو لمخې هر کال د تیلو سکتور د دغو موادو د تصفیه لپاره له هیواد څخه بهر 4 میلیارد ډالره لګوي. خو وایي چې د یادې فابریکې په جوړولو سره به د دغو پیسو زیاته برخه د هیواد دننه ولګول شي. خو افغان کتونکي د قانونو په برخه کې د زورواکانو او حکومتي چارواکو موجوده لاسوهنو اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویل ک خپل ولسمشر حامد کرزای د قانون په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو د لاسوهنې مخه وننيسي، نو په دې سکتور کې به پانګونه لازمه ګټونه لري.
دولت یو حاکمیت باید ملي ګټونه ساتنه وکړي. زورواکان قدرتمندان چې په هغه ډلو ټپلو او خپل په دولت کې د غدرې قواوې دي په دغه کې شتون لري. بنابراین د رئیس جمهور دنده ده تر څو پورې چې خپل دولت دغه مافیایي سیستم نه باید پاکي آمودریات وکړو کې ټول زورواکان خپل ونډه لري.
د قانون په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو لاسوهنه هغه موضوع ده چې خپل د قانون وزیر وحیدالله شهرانی هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې تایید کړی ده. خو ایسا وایي چې د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیهخانې جوړول یو لویه لاسته راوړنه ده، او دوی هڅه کوي چې افغانستان ته نورې لویې پانګونې هم را جذب کړي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ورسو، له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر طالبانو ژغ وکړ چې ډیر ژر دې د سیاسي ډلې په توګه فعالیتونه پیل کړي او د خلکو د رای د ګټلو له لارې دې خپلو خلکو ته خدمت پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یونان کې د اوبو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه به ډیر ژر افغانستان ته ولېږدول شي. د هغه هندۍ نجلۍ چې ډلهییز جنسي تیری ورباندې شوی و مړی نن سهار له سنګاپور څخه نوې ډیلي ته ولېږدول سو. د هند صدراعظم منموهن سینګ د نوې ډیلي په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې د دغې نجلۍ د مړي لیدو ته ورغلی و. په پاکستان کې د یوې شتو شتول سویو عسکرو جسدونه وموندل سول. دغه کسان څو ورځې مخکې پېښور ته نږدې پر یوه پوسته د وسلوالو د حملې څخه وروسته تشتول سوي وو. د یوې شتو جسدونه وموندل شول، یو تن زخمي موندل شوی او چارواکي وایي چې یو بل په تېښته بریالی سوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د شیعه زیارت کوونکو په موټر باندې په چاودنه کې 19 تنه وژل شوی دي. په دغه چاودنه کې 15 تنه زخمیان شوی دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دا یو انتحاري حمله وه. د آسیا د فوټبال ټولنې نن اعلان وکړ چې حکیم شاکر به د عراق د فوټبال د ډلې د مشر لارښود یا کوچ په توګه ونومول سي. مخکې داسې اوازې وې چې د ارجنټاین د فوټبال پخوانی اتل دیوګو مارادونا د عراق د فوټبال د لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږي. او په یوکرين کې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د پوځي خدمت جبریتوب به په راتلونکي کال کې پای ته ورسیږي. د چارواکو په وینا د نوي سیستم له مخې به د یوکرين د پوځ لپاره افراد د قراردادیانو په توګه ګمارل کیږي.
په پاکستان کې وسلوالو طالبانو یو وشتنه دولتي سرتیری چې تیره پنځشنبه تښتولې وو وژلې دي. دولتي مسؤلین وایي طالبانو د دغو سرتیرو د خوشي کولو په بدل کې هیڅ ډول غوښتنه نه ورڅخه کړې. راپور له مجیب الرحمن انګار څخه واوري.
دا پاکستان امنیتی مقامات وای د غنیمه پوزیان عملیشه سرتیر موړي تر لاسه کړی چې څو ورځې وړاندې نه ناڅرګند وسلوالو لخوا ژوند دي تختول شوی وو. امنیتی مسولین وای د دوی تختول شوی دولتي سرتیر لړډلې یو شی وژل شوی او یو په سخت په حالت کې مندل شوی دی. 13 پنځشنبه د پېښور جنوب ختیځ لور ادم خیلو درې ته نږدې پلسګونو وسلوالو چې پر ډول ډول سپکو او درنو وسلو سنبال وو. د ملیشیا ځواکونو پر امنیتي پوستو ډلې یې برید وکړ او تر څو ساعتن ختی ورسته د رښتنه سرتیری ژوندۍ وتښتول. په ادم خیلو دره کې د وسوالو طالبانو ویان محمد هغه وخت مطبوعاتو ته وویل چې دا برید دوی کړای. په عین حال کې په پیښور کې د ملیشیا ځواکونو یو مسول افسر نوید اکبر رسنوی ته ویلی و چې دا برید د حسن خیلو او جانی خورسیمو پر امنیتي پوستو شوی و. په پیښور کې د دغو ځواکونو یو مسول مقام چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي، د یک شنبه په ورځ په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دا دغو سرتیرو جسدونه هغې سیمې ته نږدې موندل شوي چې تېره پنځشنبه ترې تښتول شوي وو. دغه مقام وایي وسلوالو ټول دریش تنه تښتولي وو چې بیا وروسته یو ترې په تېښته بریالی شو، یو یې وژلي او یو په سخت ټپي حالت کې موندل شوی دی. محمد چې ځان په ادم خیلو دره کې د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي دغه سرتیری دوی وژلي دي. نوموړی وایي ډېر زر به رسنیو ته د دغې ډله ایزې وژنې ویډیو هم وسپاري. وسلوالو طالبانو په 13 اګست میاشت کې هم یوه ویډیو خپره کړه چې پکې په باجوړ کې د تښتول شویو 15 دولتي سرتیرو بېتنې سرونه کول شوي وو. دا جمعې پر ورځ امنیتي مسؤلینو وویل چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي او د تښتول شویو سرتیرو د راخوشي کولو لپاره یې د ځایي قومي مشرانو یوه جرګه هم رابللې ده. آدم خیلو درای یو له هغو قبایلي سیمو ده چې وسلوال طالبان پکې فعالیت لري او وخت پر وخت پر دولتي ځواکونو درنې حمله کوي.
بلخوا په بلوچستان ایالت کې په دوو پیښو کې 96 زیارت کوونکي او 4 پولیس وژل شوي دي. د دغو دواړو پیښو تفصیل د برکوال میخیل په رپورت کې.
د یکشنبه په سهار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته د 40 کیلومتر په فاصله د مستونګ په سیمه کې پر هغه مسافر بس باندې به مبرید بو سوچ 45 کسان پکې سپاره وو او له کوټې ښار د بلوچستان تفتان سیمه ته روان وو. د مستونګ سیمه لیویس پولیس وایي په بس کې سپاره کسان ایران ته تلونکي شیا زیارت کوونکي وو چې د مستونګ سیمه په درنګړ نومې ځای کې پر بس باندې چاودنه وسوه او د سترګو پر رپ کې پر بس باندې د اور لمبې راوګرځېدې. په چاودنه کې سپرو ټولو کسانو ته مرګ ژوبلا وښته ده. د چاودنې قربانیان په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون، پوځي روغتون او بی ام سي روغتون ته راوړل سول چې 4 مېرمنې هم پکې شاملې دي او د اکثرو حالت د اندېښنې وړ شول څه وای دی. د مستونګ سیمې یو حکومتي چارواکی توفیل بلوڅ د چاودنې په اړه وایي دا زیارت کوونکي وو چې له کوټې تفتان ته روان وو. د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. موږ د چاودنې له ځای لرې په مستونګ کې ناست وو. هلته مو یې درز واورېد. ډېره زوروره چاودنه وه. له 20 تر 40 پورې کسانو ته مرګ ژوب بلا وشته ده. خو کره شمیر به وروسته معلوم سي. پټپیانو کې 4 شدي او نور نارینه دي. حالت یې ډیر خراب دی. د وسله پاره په اړه څه نسو ویلای. دا درته ویلای سو چې د 19 تنو مړي مو راایستل دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته ویلي چې شیا زیارت کوونکي په دریو بسونو کې سپاره له کوټې تفتان ته روان وو چې د سړک لغاړې په یو ولاړ موټر کې ځای پر ځای سوی بم ور باندې وچاودید او یو بس پکې په بشپړه توګه ویجاړ سو. د پیښې عیني شاهدین وایي کېدای سي دا د موټر په وسیله تر سره سوی ځان وژونکی برید وي ځکه چې وایي د چاودنې په ځای کې د یو کوچني موټر یوازې انجن پاته د نور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. یو عیني شاهد د چاودنې په اړه وایي دغه بس تر موږ مخته روان وو. موږ د پنجاب له جنگ سیمې را روان وو. د شالو خوا یو سپین موټر راغی او وچ بریک یې وواهه. دغه بس ډېر تیز و. پاس ور باندې وخوت او چاودنه وسوه. 45 کسان پکې سپاره وو چې 10 تنه ژوندي دي. نور ټول وسوځېدل. ما په خپلو سترګو ولیدل. په پاکستان کې د شیا زیارت کوونکي یوې شورا د دې پیښې په غم کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بل لور ته د شنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون نومي ځای کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د ګزمکوونکو پولیسو پر یو موټر ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو مشر مرزوبایر رسنیو ته ویلي چې د ډزو په نتیجه کې 3 پولیس ځای پر ځای وژل شوي او یو پولیس موټر چلوونکی چې سخت ټپي شوی و د کوټې په نظامي روغتون کې سا ورکړې ده. د دغو دواړو پیښو پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. په روان کال کې په مستونګ سیمه کې پر شیا زیارت کوونکو دا دریم برید دی چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ستاسو لا پیغامونه نه
تور جان بالوس کندهار ولایت نو ساس سره په تماس کې ما زه د خپل دولت نه یو غوښتنه لرم. غوښتنه مې په همدا ډول سره ده چې د کندهار ولایت او د هلمند ولایت او د نیمروز ولایت د سرحد چې دی دا په بشپړه توګه اله دی. اته د نیمروز ولایت سرحد لم په سناسه یو څه خوندي دی. د کندهار ولایت او د هلمند ولایت سرحد په بشپړه توګه اله دی. بیا هغه سربیره چې د سرحد کې موږ هلته سرحدي ځواکونه درلودل هغه اله هم اوس راایسته کړي دي. پر هغه سربیره په سرحد کې زموږ سرحدي وروڼه چې هلته ځای پر ځای دي هغه د پاروش کال د باران اوبه یې په زیرمه کې په مځکه کې ذخیره کړي دي تر دا اوسه پورې چې شي. یعنی هلته هېڅ توجه د دولت لخوا نه ده سوې. که چېرې توجه سوې وای هلته باید سړک پیل سوی وای. هلته باید برېښنا تللی وای. هلته باید مکتب تللی وای. هلته باید کلینیک فعاله سوی وای. زموږ دولت هېڅ سرحد ته توجه نه لري. که سرحد ته دوی توجه وکړي نن ورځ په شارو کې امنیت وي. سرحد مو په بشپړه توګه اله دی. مونږ په شارو کې توبکان شخ شخ نیولی دی چې والا وسوک رانشي وسوک رانشي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي. یوې وسلوال ډلې په کراچۍ کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی دی. پرون په کراچۍ کې د مسافرو په یو بس موټر کې چاودنه وسوه چې 6 تنه ووژل او 25 تنه نورې ټپیان کړل. نور جزئیات له برکوال میخیل څخه خبرې.
د شنبه د ورځې په ماسپښین د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د کینټ سټېشن په نامه د اورګاډو یو تمځای ته نږدې په یو مسافر بس کې چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. پولیس وایي دغه بس د بسانو په یو تمځای کې ولاړ و چې له کراچۍ ښاره د پنجاب ایالت سرګودې ښار ته د حرکت په حال کې و چې یوه زوروره چاودنه پکې وسوه او بس یې ویجاړ کړ. پولیس وایي دا د بم چاودنه نه ده. د ګازو یو سلنډر چاودلی او تر هغه وروسته پر بس باندې د اور لمبې
راګرځېدلې او په بس کې ناست مسافر او شاوخوا خلک د اور په لمبو سوځېدلې دي. چاودنې بس په بشپړه توګه تباه کړی او ورڅېرمه دوکانونو او ولاړو موټرو ته هم تاوان رسولی دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر شاهد حیات د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل په بس کې د چاودنې پر وخت د بس د یوه کارکوونکي په شمول څلور پنځه کسان ناست وو. په بس کې هیڅ ډول چاودېدونکي توکي نه وو او نه مو د چاودنې نقشه موندلې دي. د بس په شاتنۍ برخه کې چې کمپریسر یا د هوا ورکولو ماشین دی هلته د ګازو یوه ډبه هم وي. کیدای سي هغه چاودلې وي. تر چاودنې وروسته پر بس اور لګېدلی او له هغه څخه ټول بس سوځېدلی دی. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان د کراچۍ لوی جناح روغتون ته وړل شوي دي. د سند ایالت د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد وایي د ټپیانو بدنونه سوځېدلي دي خو داسې نه معلومېږي چې دا دې د ګازو د سلنډر چاودنه وي. تر اوسه پورې جناح روغتون ته د څلورو تنو مړي او څلوېښت ټپیان راوړل شوي دي. ټپیان اکثره په اور سوځېدلي دي. سوځېدلي ټپیان ډېر حساس وي. تر اوسه پورې د حالت په اړه څه نسي ویل کېدای خو درملنه یې روانه ده. ډاکټران او نور طبي کارکوونکي مو د ټپیانو په درملنه بوخت دي. د وروستیو رپورټونو له مخې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا پنځه څلوېښت کسان ټپیان شوي دي او شپږ تنه پکې مړه شوي دي. د لشکر بلوچستان په نامه یو وسلوال سازمان د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د لونګ خان بلوڅ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې پر دې بس باندې د دوی کسانو د ریموټ کنټرول بم په وسیله برید کړی دی. نوموړي ویلي چې دغه برید یې د بلوچستان په اواران سیمه کې د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې کړی دی. په کراچۍ ښار کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیتي حالات خراب دي او هره ورځ په دې ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا خلک په ډزو وژل کېږي. خو د سند په حکومت کې شامل ګوندونه په دې ښار کې د امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون د شمېر له مخې د همدې 2012 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په کراچۍ ښار کې په بېلابېلو پیښو کې 1215 کسان وژل شوي او د کراچۍ پولیس وایي په روان کال کې شاوخوا 2000 تنه په دې ښار کې وژل شوي دي.
تاسی ازادي رادیو هر ورځ د سارلو د ماشام ترو بجو په منځني صفه دولت شپږنوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل هرات کندهار مزار شریف پل عالم مهترلام خوست گردیز غزنی لشکرګاه جلال آباد کلات او اسدآباد کې د اف ام پر 3.15 صفه صافه وځي اوري. کده انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغینو ترمنځ د خونړیو جګړو لړۍ هغه شندوام لري. د دې هیواد پایتخت دمشق کې د نن ورځې په تاوتریخوالي کې د یو لسو ماشومانو په ګډون له ډیر شو زیات ملکیان وژل شوي دي. دا په اصل کې ده چې تر دې دمه د سوریې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د حکومت هوایي ځواک نن د پایتخت دمشق په څنډو کې د وسلوالو یاغیانو پر سنگرونو بمباري وکړه. له دې یو ورځ مخکې د دمشق په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو د درنې بمباري له امله 2 ملکیانو وشل شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وایي په وشل شوو کسانو کې 2 میرمنې او 11 ماشومان هم شامل دي. بل لور ته تیره شپه د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې هرسته ښار په بېلابېلو برخو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو خبرونه هم رسیدلې دي. د سوریې د روانو شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخدر ابراهیمی خبرداری ورکړی چې که د سوریې د جګړې ښکېلې خواوې خبرو اترو ته مخه نه کړي نو د هغه په وینا دا هیواد به په جهنم بدل شي. نوموړي پرن په مسکو کې له روسي مقامات سره د کتنې پر مهال ویل په سوریه کې دننه او بهر د دې هیواد مسؤول اشخاص باید دغلته د نورې وینې تویدنې نورې ګډوډۍ مخه ونیسي او پرېنږدي چې سوریه یو ناکام دولت وګرځي. روسیه د سوریه د حکومت ضد ملي ائتلاف مشر ماس الخطیب ته بلنه ورکړې وه چې په مسکو کې د سوریه د شخړې د سوله ییز هواري په هدف د دې هیواد له مقاماتو سره ویني خو نوموړي تیره جمعه دا بلنه رد کړه. مسکو د سوریه د حکومت وسوال مخالفان تورن کړي چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو د پیلېدو مخه نیسي خو وسوال بیا ټینګار کوي چې تر کومې پورې ولسمشر بشار اسد واک پرې نږدي دوی باید د نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د تا بهیر کبا په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې تاسو په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو اوریدونکو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه او تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه هیله کړې ده چې د دوی د ورک شوي په حق له ازادي راډیو نه یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې یو شخص په نامه د اکبر له ایران تلیفون کړی دی او د غلام سخی په حق له معلومات لري. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. نو ګرانه دوسته اول به د تا تلیفوني پیغام وورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې اکبر له ایران موږ ته رالېږلی دی.
زه اتیکولا احمد د زغوتو د ولسوالۍ نه مې تلیفون کړی دی. اوله دوشنبه مې په مازدیګره د ورک عزیزانو پیغامونه نشر کړل. خو دلته د ایران اکبر خان تلیفون کړی و، د موږ یو ورک عزیز و چې د اتلس کاله کېدل او نوم یې غلام سخی و، غه نشر کړل. اوس موږ غواړو چې د دوسر دوشنبه ده تاسو هم دغه پیغام بیرته نشر کړئ چې موږ یې شماره ونیسو. او د ایران اکبر خان زنګ وهلی و، یا د زنګ ووي یا د شماره موږ ته بیرته راکړئ. نو د ورک عزیز د ایران نه تلیفون کړی و، نوم یې اکبر خان و، یا د په همدغه شماره دغه شماره ورکړئ چې تلیفون وکړو. زنده باد ازادي راډیو.
اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې اکبر له ایران نه موږ ته رالېږلی دی او د غلام سخی په هکله پکې معلومات دي.
زه اکبر خان له ایران نه دغه د ورک شویو عزیزانو پروګرام ته دغه پیغام ریکارډ کوم، ځکه چې له ایران نه اروپا ته تلیفون نه کیږي. د غلام سخی په نامه باندې یو سړی ته چې اوولس کاله خبر یم چې دلته دی ژوند کوي، په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي. نو زه کولای شم چې دغه سړی معلومات ورکړم. دې نمبر دې له ما سره تماس ونیسي. 0901-9-14-3.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د دوو ورکو شو عزیزانو په اکل په کې معلومات دي.
سلام علیکم، زه د لوی تر ورغانه ولایت کې راوته ولسوالۍ څخه تما شتل غوښې په ورځو فون یې ملاش پر لاره روانې خلک شنو موږ ورې د هر چا چې مارې په دغه شمه راځم ګو سفر نه یا شپاسو درو فایا سلو څخه یا پاش بیا سفر پاش بیا څه. سلام علیکم.
هلو، سلام علیکم.
زه حیات الله د هلمند ولایت په لسترګاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی، تقریبا چې د 18 کاله کېږي چې زموږ سره دا سره دی کوچنی و، نو اوس تقریبا ژرې راغلې ده. پر ځنه شین خال دی که چېرې د ده قریبان او دوستان دا زموږ یاله ناوري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي، نو موږ به د دغه سړي په هکله معلومات ورکړو.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په آزادی رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زمنا رحمت الله د هیڅ شهادت نه دالي ورسوالي د عزیز محمد خان د کلی اجتماعي ورور د خامر په نامو د نه کال مخکې کور وتلی، تقریبا 22 کال عمر لري. که هر چا ته د نوموړي په حق له معلوماتي لطفاً دې زما سره په لاندې شمېره تماس ونیسي. 0 9 9 15 3 4. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 9 9 15 3 4. وسلام.
معلومات خبر نمبر صفر وأيا وأسيا فيكم دروس تدور لي ما درس ما رأيك كيفات معلومات ما تلزنق وكيني
والد زادي راديو. السلام عليكم. بل دا دغلر وزمائي ورورج مخانمي مالسينة كتكير زيدة چاشمو دا ولسوالي دي وسلام. زا دا مدالي دا ولسوالي كيام مزما ورورج مخان تلور كالا دا اسطيري تيبرا كيجي کاری و سره چې دی کاری و ته یا ور معلوم دی یا یاوری یا دی یاوری په دغه شماره دی مختزان گو یو لکه غوانه اجازه زیاده. 0 1 0 2 5 5 0 2 3. بل شماره ده: 0 1 9 0 2 3 2 9 2. بیا 0 1 9 0 2 3 2. او دلته بله ورځ یوه زنګ را ته وایه چې موږ سره دې اوس تلیفون هم رکې کې اورې زما خبره خو مخې دې زنګ وي زموږ لږ بس کشان د دې بالا ازادي راډیو چې دې ورته زنګ وي موږ ته دې خبره کې. السلام علیکم.
زه انجینر صاحب نجیب الله خبره کوم. زموږ یو تر زوی دی چې د بورس کله کې چې پښتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ ته خزانه کړل شوی دی. خپله نوم یې اسلام ګل دی. که څوک دا پیغام اوري یا دا خپله دا پیغام اوري نو دل هم بته د زنګ ووهي: 0 9 9 6 1 3 8. ډېر مهرباني ویلي 15 لکه انعام لري. نوم یې اکرم خان دی. وسلام. ډېر مننه له ازادي راډیو څخه.
درالی آزادی تا سلامون آمونی کیلی وڑا نکوم. زمان هم درشی تا زابل ولایت خوشیدون قیم. زمان رکسو عزیز چینومی سردار محمد دفلانومی نور محمد دو دنکنومی گل محمد دو مرجی و لسوالی و سیدون قیده سلور کارکیزی چینا دارا کده. دفلار دفلی چیدهی پا دولت کیو و خوشنا تمره تراکورت معلومیجی او نه د ژوند دی. نو که هر چا ته معلوم وي مړ یا ژوند دی، هیله کوم ما ته په دغه شمېرو زنګ ووه: 0 9 9 15
السلام السلام علیکم زم حکیم مشهور دم لاجام په نامه د روزګان د ولایت څخه د غیزو د ولسوالۍ څخه د تبزان د علاقداری څخه خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس له سلام از ما یو انډیوال دی د تبزان د علاقداری د پاتې د فقیر محمد په نامه د حاجي کورنګ مرحوم زوی دی. د په ایران کې خپل د وتاکه ستللی دي بازار ته چې شی واخي سوغات راینیشي راولېږي کور ته دی نادرکه دی یوه میاشت یې کېږي. که د ده په عقله باندې څوک معلومات ولري یا دی خپله د ملاجان غږ اوري په دغه شمېره دې د ملاجانه سره تماس ونیسي. 0 اویا اتیا نه اتیا 1500 نه 40. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم زلت فلا خبر کاپیسا ولایت نظما دوستی پنند مولی عبدالولی تقریباً اوردی اور زما سہا الر دی اور مولی صاحب ولی زما خاک اوری او زما سره په دغه شماره کې وي 0 اویا 1 2 2 5 8 5 0 77 6 676. دغه شمیره دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي. لطف الله خبرې کوم کاپیسا ولایت نه د ولسوالۍ د جراب ده.
السلام علیکم زما نوم محمد ایرات ولایت د شینجان د ولسوالۍ د پښکات لري نستاو سره پټماس کې زما یو ورور چې په نوم محسن د کاتم دی تقریبا 12 کال کې د کور نه د څو په څو په پاره معلومات او یادې خپل ما غوړي مونږ په دې کې مې پاتې کولی شي سپور وسو اتات یا نس راته تیرو وسو دی. السلام علیکم زما عبدالله د هلمند
ولایت د ګریه د ولسوالۍ څخه سره پټماس کې څرنګه چې زما وراره نور احمد ولد محمد چې عمر یې 12 کاله دی د پاکستان د کوټه په ښار کې په څو ورځو څخه نادره کړی که هر څوک د نور احمد په باره کې معلومات ولري په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 1 9 8 10 4 اویا او بله شمېره ده 0 اویا 0 6 0 اویا 8 10 معلومات لري
د
ورک شو عزیزان و دوستان و پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپیکین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ، د چهارشنبه د ماسپیکین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. گران اوریدونکو محترم و دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره، په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروگرام ما پو خدای سپارم، روغ جوړ خواخا او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.